په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر موتی الله ویسا کورنۍ وای طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی. دا وروسته له هغې چې ویسا تیر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلی او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبان تر اوسه د ویسا نیول کېدل نه دي تایید کړي. د طالبان وینځ به الله مجاهد په دې اړه به خبري کولې ده. په عین حال کې د طالبان لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ خبرګون راپارولې دي. د یو نامه په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تېرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن په یو حمله کې لکټر لګ دوه تنه وژل شوې دي. د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو د سی ان ان پرتګال څنګه ویلي چې تورن برید کوونکی چې یو لوی چړه ورسره یو افغان نو او ویل کېږي چې هغه په ډزو وشتل شوی او تعقیف شوی دی. پیښه نوې پیښه شوې او اړوند نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوې. په کندهار کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خخ کړي چې کورنۍ یو خپلوان نه معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي، خو د نوموړي په وینا د دې مړو د پیژندنې لپاره هیچا مراجعه ونه کړه. ښاغلی غریب نواز وایي چې ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. ځینو سرونه غوڅ شوي او ځینې نور شکنجه شوي وو. د کندهار ښاروالۍ وایي په تېرې یو کال کې له 500 زیات دا ډول مړي خښ کړي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شي جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دي دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ، څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا انټینګشي. د دوړو هیوادونو ترمن ډیپلوماټیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجن او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کلکې چنې شوې دي. د اوکراین پوځ وایي روسیه پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې صفه پیل کړې. هوای د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو ټول الوتکې لمنځه وړې دي. د اوکراین د ستر درسیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیه په خپل حملو کې له 15 بی پیلوټ الوتکو یا درونونو کار واخیست چې 14 اوکراینی ځواکونو نسکورې کړې. بل خو د اوکراین پوځ په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګالم لري د کیف په شاوخوا سیمو او زاپورو روسیا د نیپرو پتروفسک چرنهف او لوهانسک وکړنګیدل چې ورسته بیا خرسون ښار ته هم وغځیدل. د راپورونو له مخې روسیې په ورستو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپل حمله پراخ کړې دي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی.
د ښاغلي ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولې وی مدني فعال سره مرکه کړی دی.
متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بایو لګرانی شکایت کوي.
پیاز زیرو نه مخکېرو 300
د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث کوم. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیز کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو لخوا د قلم لار بنسټ د مشر متیو لاوي سال نیولو وروسته ورور ویلي چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. متیو لاوي صاحب پرون طالبانو د کابل په خوشحال خان کې ونیو، د هغه نیول کېدو پر خبرګونونه را پورته کړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د بشري حقونو ډیرو نورو ادارو د هغه نیول غندلی او هر ژر له بنده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د قلملار بنسټ د مشر متیو لاوي صاحب ورور عطاولا وی صاحب وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سی وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سی عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وایي نهم مر د خپل مبارزې خطر نه وي.
عطا الله وی ساده هم وای چې طالبانو په زور د دوی کور ته لاشي کړي، د متي الله وی ساو د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونی سي خوداډ ور کوي چې یو خوندي ځای کړي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایانه د نافي ټکور سره مدا موضوع شریک کړه خو ځواب یې رانه کړ. د عطا الله وی ساو ورور متي الله وی سا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد مند متی الله وی صاحب د نیولو لامل وپخت. په جواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي رادیو لډی رټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپخت خو ځواب یې را نه کړ. حخوا د طالبانو لخوا د متی الله وی صاحب نیولو په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متی الله وی صاحب ولې دی. یوناما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د وی صاحب ځای ځایګې د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسي دی ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله وی صاحب نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړي خغلی وی صاحب له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیاست څانګې بیا ویلي متی الله وی صاحب په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکي بچوي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم ویلي متی الله وی صاحب ولکې دوه اندېښمن کړي. هغه زیاته کړي د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقوقو ته باید درناوی وشي. متی الله وی صاحب نږدې 14 کال کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لوري پروتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شوي ماشومانو ته د زده کړو زمينه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه چې واک ته رسیدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی دی.
متیو الله وی صالح څوکل نو رئیس د افغانستان په لر پرتو سیمو کې د ولسی کمپاینونو په مټ خلک تعلیم تر بولی او خلک د تاسو ویچ خپل لونی خوندي ته ولېږي او هغه ته د زده کړو حق ورکړي. د متیو الله وی صادق مدني فعالیتونو پر غیزا او د طالبان حکومت لوري د هغه په ګډون د یو شمیر نور مدني فعالانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو خبري او مرسلین ارسل الله لندن میشته د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړي. هغه اشرف د متیو الله وی صاحب فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متیو الله وی صاحب نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متیو الله وی صاحب خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی وو. دا غي ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره د وسنه نه بلکې د تیرو لستر سوال اسکالونه په دغه برخه کې فوکس دی. دغه د مبارزې چې اغیو د دې کمپاین کو چې دا غیو ته تعلیم لپاره زمینه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینیونو نه دا ده چې کوم خبره چې مونږ کوو، کوم خبره چې زمونږ مشر کوي، ولاو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یو لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ازادۍ په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کنه دي، نو ولې دومره سختیم راوړي چې د دنیا خلق در تطول خان دی، د دنیا مسلمانان در باندې شرمیږي؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم د نجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانيون مشران، زمونږ استادو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړو، دي سره همکاري درلود دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا چې دی ټول به سره یو ځای کیږي، او کیدای شي چې په خپل په چارواکو کې په دې طالبانو کې داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغې څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغې خبره او د هغې زور هم په دې اوسنی نظام کې ارزښت لري. هدف دا دی چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه به هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست لمنځتلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بل اخر ختم شي؟
نړیوال خود افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساس او اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه وو. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لاس سره یو کی، او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
له مدني فعال او لندن میشته سواس پوهنتون له استاد ډاکټر اورزلا اشرف سره د متولا ویسا د قلم لار د ټولنې د مشر د فعالیتونو په باب مرکه و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري. په زابل کې د دوه لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلانو وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د قاچاق په مهال نیول شوې او اوس د زابل ملي موزیم ته سپارل شوې دي. نور تفصیل په دې پور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لورې پلورل سوي وي او بهر ته قاچاق کېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وای نیول سوي لرغونی مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی کاچا کولو او د دې سودا سوي ول، بیا کاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه قوماندانۍ پورې رسولې د هغو څخه موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
د زابل اوسیدونکی جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکی دی.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشاله یو چې دغه تاریخي قدامي سي ثبت کړي دي. دا زموږ د وطن لپاره، زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري. او کومې قدامي سي هغه ودانې نیولې دي دا هغو ارزښت هم زیات. موږ ته باید موږ ته ټول دا مسئولیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو ټول امنیت قوماندانانو ته مختمونه لیږلي دي، تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ونرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د بودا د دورې د دوو مجسمو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په 2001 کال د بودا دوه سترې مجسمې چې په بامیان کې وي، شماما او سلسل چې وي 55 متره او بله 45 متره وه لوړ وه ونړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند پرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړې چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لارې د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغو کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونی په یو استماعي غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښۍ ولمانځه. خو په افغانستان کې د نن په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شل اوره لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تېرې یکشن بې پورز وګټله. له هغې هېواده چې د کرکټ د نړیوالو شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمېرل کېږي. خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یوه تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه. خو د افغانستان له دننه په هغو پوستونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوي ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نتاو خوخی کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړی او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو ترڅنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو ترڅنګ دوی ورزشي ځایونو ته د تلو هم راګرځولي دي. پاکستانی د نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیګ کې د ښځې لیدو په خاطر ګمارل شوي او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نه ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورځپاڼې د پاکستان د کرکټ ټیم د کیپټان هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندای هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي. خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که هم په افغاني معاشره کې راته دومره اهمیت نه ورکول کیږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
مخکې د دې بحث ورورسیږي بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د غزنی ګن اوسیدونکو پروژه کې د توکو د بایو له ګرانی شکایت کوي. دوی وایي سوداګر هر کال په غزنی کې د نورو ولسو میاشتو په پرتله په روژه کې د خوراکي موادو بهې لوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د خوراکي موادو بهې کنټرول کړي.
عبدالکبیر په غزنی ښار کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولې سي چې د 15 کسیز کورنۍ گزارای ور باندې وسی. خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل وړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
والی دغا سے ضرور فکرام سا وے کوشش باہر سے کی درزا کی ڈیرے کا ڈیرا غالی دے درزا کی مولا خال کو غوڑ سے امارات کی دی گرزانی جوڑ کے خصوصی اور تگور دے گرانی.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټی ټکړي چې د خلکو وس د شان اخستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو پروژه میاشت کې د توکو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شانو بیې لوړوي. مرتضی وردک د غزنی ښار اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مرتضی وایي دلته ډیری خلک د دوو لاسو خواري بوختي او د ګرانۍ له امله نسي کولی چې خپلې کورنۍ وساتي.
د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانی کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو. د دې تر څنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغې هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلندرانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چاته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یو کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانۍ کیږي او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت ورشي ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه و جوړ نه ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسیږي، غیر مستحق خلکو ته رسیږي. دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاومات پسې ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. ازادي رادیو
کارکوونکو ریدونکو ته نیک هیله سلام احترامات وړاندې کوم. زه د هرات ولایت شریکستان درسره پوهم. څه چې مرسته راځي نړیوالې مرستې، هر سړی خپل پرتنه کشي. د درې زره څلور زره پنځه زره مازر کورونه دي. مرستې راوړې په هر منطقو کې سر ته خوست کوي او دوه ته نه ورکوي یا والد غردی یا ولسوار غردی یا قاسی که یا رئیسانه جوریش یا واسطا بازید یا پرتا بازید ما دا زاده را دو کار کنید این دشت مجا در سنوی پورسی خواری کنید جوریش
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي وړاندې د ازادي راډیو بحث مه هېروئ خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلې او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی یې تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه انس نه دي ویلي. د پورتګال په پلازمېنې لزبون کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پورتګال پولیسو د دغې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی این این پورتګال تورن برید کوونکی چې یوه لویه چاړه ورسره وه یو افغان ښودلی او ویل شوي چې هغه په ډزو ویشتل شوی او توقیف شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان یې نو معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي. ښاغلي غریب نواز ویلي ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو اړوند خبرې کړي. دا خبر د چین رسمي خبری اژانس ورکړی. د خبری اژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند د دواړو هیوادونو اړیکه باید د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د اوکراین پوځوي روسي پر کیف او شاو خواسمو د اوکراین سخت او بخې د ایران سخت بي پيلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. خو وايي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو یې ټول الوتکې له منځه وړې دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مو نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ وویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او ویې ویل
تاسو پوهیږئ نړۍ اوس داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او له موږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب پنځوس هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغه ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نه کړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس ویسټ په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څنګه په خپل کرزی یا برتانوی چارواکو د خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنیو ته ویلي چې د کرزی د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه رابللی دي، د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف علي کوزي. زرمست لمړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړی کې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړی کې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د خزو بشری حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشری حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټیډ نیشن کې، په هغه بشری حقوق باندې چې کوم کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د خزو حقوقو، سی دو چې ورته وایي، داسې نور کنوینشنونه دي چې دا غسر په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د تمسایدي چې یو هواد پر رسمیت ونه پیژندل شي. نو کچرته یو یو لوی اساسي بشري حقوق د خپل لاندې کیږي، نو دلته خپل یو خند منفرازي چې هغه حکومت پر رسمیت ونه شي پیژندل، کچرته دوی دا کارو کې چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپل لاندې کړي پر رسمیت ونه پیژندل شي، نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي. پټاکنو کې دلته بیا خلک دوی ته رائے نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانی لیدل کیږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعات کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرما صاحب. محمود حنیف علي کوزي، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انعطاب ونه ښیي نړۍ سره او خپل ملت وګون نیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران سره تزلی سي او ډېر احتمال شته ده چې د یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجه نه د طالبانو په رسمیت پېژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرمه صاحب چې ورته اشاره وکوله، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا څرګندوالی دی څه شی ده، دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پېړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوا نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې د ملت لپاره که دوی په رسمیت پېژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپېژندو. نو دومره غټ مسائل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده. د دې نه علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې پر رسمي مسؤلیت نه اخلي، خو هغه عناصر چې په طالبانو کې دي لکه دوی عمومي افه اعلان کړي، خو د دغه باوجود هم ډېر پخواني د ملي ځواکونه چې و د پخواني جمهوریت هغه ټارګټ کیږي، هغه په نښه کیږي، رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي د دوی یو مشر د ښاغلي نظام احمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم ده څه موده وړاندې ویل، که چېرته نظام څوک تخریبوي په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغسې سخت بیانونه په نوره نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي که چې یوویشتمه پېړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
الکوزي صاحب مننه. زرما صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان ورستولې ده په ډیپلوماتیک ډګر کې ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور منې اړیکې پیل کوي، لکه پاکستان یې، ایران یې، مثلا نور هیوادونه یې چې لري، نو دا به ستا څو کاله ونیسي. نو بریا خو یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري که نه؟ دا خو زه فکر کوم چې په ډېره قلاره تو ډېره په قلاره روانه ده.
خو زرما صاحب، مخکې متقي البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر په رسمیت وپیژني. څه فکر کوئ چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، وګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رشته تېر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولی چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګنډي کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپیژني. نو دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی دې خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړې وای چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنو. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق یې ټول مراعات کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شهره د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټولو انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپل هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا د وجه ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعات کړي او حقوق دي اخیستي. دا د افغانستان کې 3 میلیونه نفوس دي، نو تقریبا 1.5 میلیونه ښځې دي. د 1.5 میلیونو انسانانو حقوق چې پامال شي، نو دلته خو نړۍ ته سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه. الکوزي صاحب، د نړیوالو فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تېر بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي، ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پیله به ولري او ونه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډیرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی، دوی خپل دریځ نه دی اوختي. لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو د لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانې کی چې دغه مسائل، دغه خندونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي، نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. د یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان په ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وپېژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي، خو دغه هغه شیان دي چې دنیا ته نشي تېرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي نه وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم، چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلک ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډېرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنیر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ول کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی څنګه نیول شوی ده، دغه نور مشران چې دی لکه خلیفہ حقانی سو، د کورنۍ چار وزیر سو، یا انس حقانی سو، یا ملا برادر سو، یا ځینې نور دغه دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله، مننه زرمه صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو د سترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او شته ده. د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت، د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش دې موضوع ته کې چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موږ ویلې، د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراش دې خبره ته چې کچېر دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېر رامنځته شي، د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازي توپ څوک کوي؟
فکر نه کوم چې د سپلنډو باندې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي، لیکن هغه چې کارځه صاحب زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کوي، دا یو مهم ګام دی. او دا فکر کوم کنه چې کله چې یو پخانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندۍ لاندې وي، او بیا غر عزیب لیدر هوادنو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده، نه دا پټه پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي، نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نورو ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي، یا ماغه پروفیشنل خلچي مسلکي خلک دي، د کار وړ خلک دي، اگر راولي، نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم د ضرورت شته ده چې د خزو مکتبونه پرانستل شي، د خزو ته د کار زمينه مساعده شي، تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایماليږي، او په دې کچه باندې چې زخت ډیر ده، نو د فکر نه کوم چې یو هیواد دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مسب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
الکوزای صاحب تاسو څه وایئ؟ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې که چیرته واقعا هم ځو او یو داسې افغانستان په طرف ځو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، من د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته، خبرو اترو ته لار هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپل پکې وي، جوړوا کې وو، فاسد چاروا کې وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو د دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره وکړم. یو خدای وو چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورته لار هوارسي، بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول پیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړی یا وړی چوکۍ درلودلې، دوی په ټولنې ته ځان وښوده، هغه چې څنګ ته شوی وو هغه خلک نه پیژني، په غو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولی، ویناوی ډیره وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډیر سره توپیر لري.
او کیدې شي د اساس خبره د تایید مې چې کیدې شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دې شي د افغانانو د ډیره ګرانه تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچیرته افغانان به تفاوت پاتې نشي او دوی منځ سي او واقعا داسې سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمت، خلکو ته په ګټه، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب په حیث باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روح نن دی، علماء دی، روشن فکر دی، په بهر کې دی، په داسپرا کې کوسی دی، او په داخل په افغانستان کې دی، د دوی لپاره د سي زمينه مسايده کو چې دوی رئیسی دوی رامنځته شي، د خپل ملت د سرنوشت په اړه کې وګورئ، او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باور چې بیت مون سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصونه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بي تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرانيان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپل د خپل مسایل حلې. ترڅو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي، او افغانستان به نور بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزای صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ د الکوزای صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، منشا جمع شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولسمنۍ او نه هم نور اړخونه، څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغه سي یو ډل رامست شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامست شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپله هغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او که د خبرو په تایید باندې که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپله په خپلو کورونو کې ناست دي او بې تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته به بیا یو قدرت لاسته ورځي یا به جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بې تفاوتي ونه کړي، رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم سره حساسیت وښودلی شي. او دوی ته په کار ده چې خلکو ته چې د همدغسې په یو پلاتفارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلي دا ټول شي، او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان دغه روان کړکېچ چې د 30 کلونو را په دې خوا را روان دی، دې ته د پاتې کړکېچ. او کنه نو هماغه پخانه حساب رواني نن دوی په قدرت کې دي، سبب بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت تر شي. دا خو موږ تاسو ولې دلته دا ووم ځل دي شي، نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله، مننه نظر مصاحب الکوزي سوي او ورسته پښتنه او لنډ ځواب راکړي، ډیر وخت نه لري یو دقیقې ونې مدقه. که طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم چې ته طالبان د خپل تګلارې بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 میلیونه انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړۍ سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي ډکی ګورته. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري، که چېرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورځ پورس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسي، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي او بل په بختۍ ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړله. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې ستګي می شي پټي په خوبونو کی رازی چې ستګي می شي پټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی سدی رات کور کې
وای ټول اورا زور کی غصہ دی رات تکور کی خود کرتا ما خامونو کے رازی میں خوب خود کرتا ما خامونو کے رازی چستگی میں شپٹی بخونو کے رازی یاو چا باندے میں یم بخیالونو کے رازی خیالونو کرازی